خامشال راډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین یوا او په کابل کې 12:30 بجې دی. په دې خبرونه کې زپامیر ساحل او فرخنده صد درته هر کلی وایو. په دې غړې کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ اونیز خبرونه د مشال راډیوي مجله هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه چې بیان دی فرخنده صد.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. د پاکستان فوج وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې دوی 9 سرتیري وژل شوی دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې 13 ورځ د افغانستان پر حالاتو په بحث کې ویل شوی باید پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه ونه کړي. او د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله من دي چې طالبان په خپل حکومت کې د افغانستان ټولو ولسونو ته نمائندګي او ځای ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی 9 سرتیري وژل شوی دي. فوجي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیره شپه په سپینه مینسیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د بریډ ذمہواري منلي. تر دې مخکې تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر 14 د هغه بریډ ذمہواري هم منلې وه چې په جنوبی وزیرستان کې شوې وه او پکې یو فوجي وژل شوی و. په جنوبی وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې حال کې لیدل کیږي چې افغانستان کې افغان طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې ده. د سپتمبر په 14 د اسمبلی غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بیلابیل نظرونه شریک کړل. په غونډه کې ویل شول چې د افغانستان معامله دا وخت ډیره په حساس پړاو کې ده، نو پکار ده چې وفاقي حکومت له ذمہواری نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان پر حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او باید دغه نور بند کړي. د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دغه وخت ویل په غونډه کې د جماعت اسلامي غړي عنایت الله اول پکار ده چې د سیمې د ولست آسان تګ راتګ لپاره انتظامات برابر شي. حکومت ته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. د پاکستان حکومت په وار وار هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. دا بحث په داسې حال کې وشو چې د اګست پر 15 طالبانو د افغانستان د زیاترو برخو کنټرول ترلاسه کړ او اوس یې یو سرپرست کابینه او نگران حکومت اعلان کړی دی. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړې بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر کې وفات شوې ده. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډېر کار کړی او د رادیو او ټي وي لپاره هم ډرامې لیکلې دي. زیتون بانو د پېښور ترڅنګ په اردو ژبه کې هم لیکل کړي او د سلی رشتو نه زیات کتابونه چاپ شوي دي. هغې د ادبي خدماتو په سر ورته د پاکستان حکومت د تمغې امتیاز جایزه هم ورکړې ده. د زیتون بانو جنازه نن سهار 10 بجې د پېښور په ورسک روډ سیمه کې شوي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمیدو دي. د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي او پر هسپتالونو به بوج کم شي. او بل خبر دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بل اخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره مهمه خبره ده. حامد کرزی د مشال رادیو افغان څنګه سره په یو خصوصي مرکه کې ویلي هغه د طالبانو له مشرانو غواړي چې خپل انتظامیه پراخه کړي. دا له هغې وروسته دا چې طالبانو تور 13 اونۍ د یوې داسې کابینې اعلان وکړ چې غړي د دوی راندي ټول سړی دی او زیاتره پښتانه دي. له کابله په ټلیفوني خبرو کې ولسمشر کرزی وایي د طالبانو دا موجوده حکومت یو نگران حکومت دی. نوموړی وایي دوی هیله لري چې دغه به یو ټول شموله حکومت وي، خو دوی لا هم د دغې لپاره هڅه کوي. دا تر دې د بعد مشال خبرونه.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل ویان د وا فرخنده اسد. او تاسو په خبرونو کې واوریدل چې په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان پر پوځ باندې وسلوال برید شوی دی چې پکې و سرتیری وژل شوی دی. د دغه برید د تفصیل لپاره د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید را سره د ټلیفون په کرخه دی له سیمې څخه. مسید صاحب هرکلی درته وایم، په خیر راغلی، او که تفصیل راته راکړئ چې څه پېښه شوې ده او کله شوې ده.
مننه. پامیر دغه تیر مکسیتان نیمې بجې د پاکستان فوجي گشتی پارٹی بنے د سویلی وزیرستان تحصیل لادا سپینا میلا شے طالبانو برید کرے دے، اور دے دا برید پا نتیجہ بنے دے خفیہ ادارو چارواکی دے پخلی پا مطابق اوو پوزیان وجل شوی دی اور سرور پشے پرار جلی شوی دی، اور دے دگی برید زیماوری دے تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرولا جلی و بیان کشے مانا لیے دو، اور سیما کشے دے امنیتی چارواکی پا مطابق دا وقت دے لٹون عملیات لگیا دی خلیاسا گرفتاری شویه ندی.
سی مسید کدارت ہوئے چھے دا سپین امینہ چھو ورتوائی یا اسمان منزا سیما دا دے لگ جغرافیا کا بیان کئی زمو گوری دن کو تا دا چا قسم سیما دا، او آیا دلتا وسلوال موجود دی چھے پوز پر زد وقت پا وقت کاروائی کوی او کنا؟
دا سپینا میلا د تحصیل لادے نه سویل طرف ته 45 کلومیټره بنے د سپینې میلې کلای آبود دای، اور آسمان منظر شے د پاکستانی پوز مرکزی کیمپ موجود دای. دا سپینا میلا چکوما کلای دای ارتا دا نا آوال ہاں د طالبونے اور د پوزینے پمان شے جگاڑی شوی دی، اور وہ بلتے مرگ جوگلا وراڑا ولی دا، اور تیر مکسیتان ہم پتہ سیما شے دے پاکستان پوز اور دے ترکی طالبان کسانو پا منشی دا جگر شوی دا چی پا کمشی دا مرگ جوگلا مخی ترو غلی دو.
سم دا دیر زیادت منن اشتیاق مسید را سر دا تلیفون پا کرخو تا ستین واوری دل چی بیگا دا شپی دا جنوبی وزیرستان لده سر نگده دا پاکستان پر پوز بانده حمله شوی دا چی پا کی و سر تیری وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان د دغه حمله ذمہواری منلی ده. دلته دغه یادونه اړینه بولم چې په وروستیو کې په پاکستان کې په جنوبی وزیرستان او په شمالي وزیرستان کې په ځانګړي توګه باندې د پاکستان پر پوځیانو باندې حمله بریدونه زیات شوی دي. همداراز په بلوچستان کې هم بریدونه زیات شوی دي. دا بریدونه پر داسې مهال زیات شوی دي چې په افغانستان کې د اگست په نیمایي کې طالبان واکمن شول، او درې اونۍ وروسته یې خپله سرپرسته کابینه او لنډمهاله حکومت هم اعلان کړ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د افغانستان پر حالاتو بحث شوی دی چې پکې د واکمن تحریک انصاف او د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو څرګندونې کړې دي. په پرونی غونډه کې وویل شول چې د افغانستان په اړه تګلاره جوړول د وفاق تر واک لاندې دي، خو په اسمبلی کې یې په اړه بحث ځکه مهم دی چې د افغانستان د حالاتو تر ټولو زیات اغیز پر خیبر پښتونخوا کېږي. د اپوزیشن ګوندونو پر وفاقي حکومت غږ وکړ چې د افغانستان په اړه دی غیر ذمہواره بیانونه نه ورکوي. د اپوزیشن یو شمیر غړو وویل چې د پاکستان حکومت ته د افغانستان په چارو کې مداخله پریږدي، خو په اسمبلی کې مذهبي سیاسي ګوندونو وویل چې حکومت دې د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني. طالبانو د اگست په نیمایي کې کابل ونیو، او شاوخوا درې اونۍ وروسته یې خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړ. د غلام غوث رپورټ په اسمبلی کې د سیاستوالانو په بحث پیلېږي.
د بحث د پیل کولو پر مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد کونډي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو انخلا یو ډیر لوی پرمختګ وبللو، او د پاکستان په موجوده حکومتي چارواکو یې په دغه لړ کې د ذمہواری د مظاهرې کولو غږ وکړو. زمونږ د وفاقي حکومت لخوا غیر ذمہواره بیانونه ورکول نه دي پکار. دا ډیره حساسه معامله ده. پکار ده چې مونږ نړیوال د افغانستان په مسله په اعتماد کې واخلو. مونږ ایران ته چری د مذهبي ریاست قائمولو یا چین ته د کمیونیزم راوستلو یا سعودي عرب ته د بادشاهت راوستلو په اړه سن دی ویلی. نو مونږ څوک یو چې افغانستان ته ووایو چې ټول شموله یا بل کوم حکومت قائم کړي؟ مونږ ته پر امنه خپلواکه او ذمہوار افغانستان پکار دی. د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي پخوانی صوبائی وزیر عنایت الله ویل چې د نوی حالاتو په تناظر کې پاکستان او نړیوالو هیوادونو ته د افغانستان سره همکاری پکار ده. د سټریټیجیک جوړوالی د پالیسۍ په ځای اوس د اقتصادي جوړتیا پالیسي پکار ده. دویمه خبره د پولی دواړو غاړو ته د اوسیدونکو قبیلو ده. نو د پښتنو قبیلو د تګ راتګ لپاره هم د کرتارپور پرنګ انتظامات پکار دي، او پاکستان دی تر ټولو اول هغلته کې اعلان شوی حکومت تسلیم کړي. خو په اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میرکلام وزیر د افغانستان په چارو کې د مداخلت کولو د پالیسۍ څخه د ډډې کولو وویل او زیاته یې کړه. د جمعیت علما اسلام پی سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي نعیمه کشور د افغانستان نه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو په وتلو خوشحالي څرګند کړه او زیاته یې کړه. د طالبانو لخوا ښه ردی عمل مخې ته راغلی. نو زما په فکر پاکستان، چین او نورو ملګرو هیوادونو له د طالبانو مرسته پکار ده. خدا پیښور نه د صوبائی اسمبلی غړی صلاح الدین مومند په سړه جګړه کې د روس د راپرځولو لپاره د پاکستان د مذهبي او خیلاسي ګوندونو لخوا د امریکې سره ملګرتیا ته په اشاره وویل پکار د اوس ټول نړیوال طاقتونه په افغانستان کې د پخوا په رنګ د مداخلت کولو څخه ډډه وکړي. په مرکز او صوبه کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي صوبائی وزیر امجد علی په افغانستان کې د نوي حکومت د راتګ سره د دواړو هیوادونو د اړیکو خکیدلو هوډ څرګند کړو، او د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. دلته ځینی وړاندیزونه را مخته شو، لکه چې سرنګ اختیارولی وویل چې افغانستان ته موټروی غزول پکار دی، اوس تجارت او اقتصاد ته وده ورکول پکار دی. نو مونږ هم دا غواړو، لیکن ټولو ته معلومه ده چې د نن نه میاشت وړاندې د پاکستان او افغانستان تعلقات سرنګ وو. هغه وخت په افغانستان کې د پاکستان مخالف یو حکومت و، او ټوله پالیسی د پاکستان په ضد وه. خو د اسمبلی غړي نیسار مومند په افغانستان کې د اشرف غنی د حکومت په ختمېدلو اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه. د اسمبلی غړو وویل چې د افغانستان د حالاتو په وجه تر ټولو اول اثرات په خیبر پښتونخوا صوبه پریوزي، او غواړي چې په دغه اړه خپل آواز مرکزی حکومت ته ورسوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د هغه هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې طالبان اوس مهال سرپرسته کابینه لري او هیله مند دی چې ټول شموله کولو لپاره به اقدامات وکړي. نوموړي له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللي او وایي چې ټول افغانان باید په دې لړ کې هڅې وکړي او د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. کرزي په پنجشیر کې پر جګړې خواشیني ښوولې او وایي هیله لري چې په راتلونکي کې نوره جګړه ونه شي. اجملند له پخواني ولسمشر حامد کرزي څخه پوښتلي چې اوس په کابل کې په کومو هڅو بوخت دی او له طالب مشرانو سره په لیدنو کې پر څه بحث کوي.
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی. امید دا و همشمول بی او کوشش هم دا وزده دی چې همشمول سی. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپله خبرې کړې دي هغوی هم دا وایي چې کوشش دا دی چې همشمول سی. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت همشمول سی او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني هغومره به د ثبات او د خدمت
کرزي صاحب تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي. څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وپیژني؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنې کتنې کړې دي او مجلسونه کړي دي پر دې کامل توافق سره، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشوره تراسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مو مثبتې خبرې کړي او په دې کله په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به که زموږ لخوا څه پوره یو په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضروري چې هغوی وکړي.
کرزي صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقت اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتوالۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي، په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل
کوئ؟ دوه ادارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بله لارې انتخابات. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا قوي او ارزو به هلته بیا دا لازم ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي.
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکي وي.
ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې دلیج او د دې مکتب ته. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاته ته د عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري دا ده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه پر دې کلک ولاړ دي. دا د دې دا 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 وطن حق دی او په دې کې مو ترقي او عزت دی.
طالبان واک ونیو او ظاهرا داسې ښکاري چې ټول هیله لاري کومې پایلې ته ونه رسېدل. ګڼ خلک ښایي ورسره موافق وي خو یو ګڼ شمېر یې مخالف ښایي. هغوی ښایي وسله ونه لري خو فکري مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسی چې د هغه په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړې دوام پیدا کړي؟
افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور کې دوه ماشومان وي او والدین وي، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي. دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم د دې مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خلک دي، دغه د افغانستان خلک دي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپل نیکو انانو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړې دي دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هلچا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی.
د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره مو د اجملاند مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال د جنوري پر 15مه د کورنی تشدد خلاف قانون منزور کړ. هغه مهال حکومت ویلی ول چې د قانون عملی کولو لپاره د خځو د خوندیتوب کمیټي جوړوي. د بشري حقوقو مبارزان وایي حکومت تر اوسه کمیټي نه ده فعال کړې او پر خځو د تشدد مخنیوي قانون یې نه دی عملی کړی. خو د خیبر پختونخوا د ضلع کمیټي ویاند وایي کابینې ته یې اسناد استولي او هیله لري چې ژر ضلع کمیټې کار پیل کړي. تفصیل د انیسی اجمل پر رپورټ کې.
په خبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو مبارزان وایي صوبایي حکومت د کورنی تشدد خلاف د قانون عملی کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو جوړولو ویلي وو، خو تر اوسه یوې کمیټې هم کار نه دی پیل کړی. صوبایي حکومت د روان کال د جنوري په 15مه د کورنی تشدد ضد قانون منظورولو پر مهال ویلي وو چې په دې اړه په ارې ضلع کمیټې کې به ډیپټي کمشنر د صوبایي اسمبلی یوه ښځینه غړې، د ښځو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلع خطیب، مدني فعالان او ځینې نور کسان شامل وی. د خصو د حقونو ادارې حوالور مشر خورشید بانو د ستمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت دی د قانون عملی کولو او کمیټو فعالولو ترڅنګ د پوهاوی مهمونه هم وکړي، ځکه چې د کورنی تشدد په لسو پیښو کې اکثره یوه ثبت شي او نورې د ویرې یا شرم له وجې پټې وساتلی شي.
شکر خدا دی چې 21 کالو د مهنت او د سټرګل د پاس د ډومېسټک وایلنس بیل پاس شو. نو د دې کمیټي فنکشن ډیر ښه ده، ځکه چې دا دې کې لس ممبر وي، نو هغه مختلف هډ نه سټیک هولډر وي، نو هغه امپلیمنټ کولو دې لاله ډیر آسان کیږي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په ریپورت کې ویلي چې په 2000 کال کې په دې هواد کې د کورنی تشدد 1595 پیښې ثبت شوې وې چې په کې 304 د خیبر پختونخوا وې. د بلو وینز ادارې مشر قمر نسیم بیا وایي چې د کورنی تشدد د قانون عملی کول لپاره حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لیږلي، خو تر اوسه دې لړکی د حکومت لخوا کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
چې په پوت څنګه ده رول اف بزنس دی حواله سره تیار کړی دی. دې کار یو ان وومن او مې سماجی په پوت زما په ذمہ باندې لګولې یو دا رول اف بزنس حواله سره مونږه شپاره سو ډیپارټمنټ سره انډیویډوال کنسلټیشنز کړی دي. رولز تیار دي نن هم په کابینه کې ډیسکس شوې دي، خو د دې په امپلیمنټیشن کې کوم بنیادی رکاوټ ته هغه دا ده چې کوم د ډیسټریکټ کمیټیز او مونږه د وومن کمیشن هغه پټیرو له سوکالو کې اوسه پورې فعال شوی نه دی. تر سو پوری چې آیا کمیټې فعال شوی نه دی، د دې ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز جوړېدل چې کوم دی نو هغه ګران ده.
په خبر پختونخوا کې د خصو د حقونو ادارو پر استیو کې ویلي وو چې په دې صبح کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبند لوجې په خصو د کورنی تشدد پیخي د پوخه په نسبت 200% زیاتې شوې. په سواد کې د خصو د حقونو لپاره د کارکونکو ادارې سوشل ویلفیر اینڈ وومن ډیولپمنټ غړي نیلم رحیم وایي چې حکومت د خصو او ماشومانو مسئلو ته ډیر پام کوي او لدی لوجې د کورنی تشدد مخنیوي لپاره تر اوسه ضلع کمیټه فعال نه کړي.
ریاست چی کم نہیں آگا ہوں چیزیں نہ لگا مطلب بازی میں سیزن اچھی تھی پانی باندھ کے مسئلے آگے لے کے لیے پارشی کمی کی داری دیا ہوئی تو ختم نشتے چیزیں سے سلام نشتا بل ریلاس دین یو میں صرف اویئرنیس پکار دے پر کمیونٹی لیول باندھی اداری کری کی انوالو کی ذریعے پر امپلیمنٹیشن کی داروں کی کیپیسٹی بھی پکار دا پدے لا باندھی.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی په هڅو د کورنی تشدد خلاف بل منظور شو چې له مخې به په خصو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کاله د بند سزا ورکول کیږي. د خبر پختونخوا د حکومت د ضلع کمیټو لپاره ویان امل خان مشال ریډیو ته ویل چې په یو ډیر شو ضلعو کې د کورنی تشدد لړکی د کمیټو د منظورې لپاره کاغذونه کابینې ته استولي وو، باس پی روان دی او هیله ده چې ډیر زر به کار پیل کړي.
لپاره لے گئے لوگ سی او هم درخواست کړو خو په دې کې بیا کابینټ چې کم دی او چې دا لکه کنسرټ کې دغه سره زمونږ ټریډری بینچ سره نومینیټډ دي خو نوټیفای لاندې دي ویدن من چې کم دی ان شاء الله موږ یې دوباره کابینټ ته لیږو چې نوټیفای شي. دا دې کار چې کم دی یو خو ډومېسټک وایلنس اکټ ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټي چې کومه ده کنه دغه اکټ یې سونه مین کار چې کم دی کنه هغه چیئرپرسن دی هغه خو فرض کړي ګلې اکټ چاته پکاري یا مطلب هغه کې شیلټر هوم چاته پکاري یا مطلب چې ریفرل میکانیزم کم دی ټول چې کم دی اگر
د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل په 19مه د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې پاکستان د ملګرو ملتونو په هغه کنوینشن دستخط کړي چې هدف یې د ښځو په وړاندې د هر رقم امتیازي چلند او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی او ځکه د نوموړي په خبره حکومت باید د کورونو دننه د ښځو ژوند او دایي حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
په پاکستان کې د ساینس او ریاضی د ائتلاف په نومي ونه حکومتي اداره ښوونځیو ته د نه تلونکو ماشومانو ارقام ټولوي او هڅه کوي چې ټول ماشومان زده کړې وکړي. د ادارې د سپتمبر پر 10مه په یو راپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر دریم ماشوم له ښوونځي بهر دی، یعنی زده کړې نه کوي. په دې توګه دا د پاکستان د ټولو ماشومانو 33% برخه جوړیږي چې له تعلیمه بې برخې دي. په راپورټ کې راغلي چې له زده کړو د محرومو ماشومانو 45% نجونې دي. په راپورټ کې دا هم راغلي چې د غربت له وجې هم ځینې خلک بچي ښوونځیو ته ناستوي او د هیواد په یو شمېر برخو کې سرکاري ښوونځي اسانتاوې نه لري. د شاهنواز ترکزي راپورټ په مومندو کې د یو ښوونځي د زده کوونکو په غږ پیلي کې
مال انڈے ما تکڑے وائی دے مال مال والے پچھلا جی بے
دا وزن دا هغه څلور ماشومان دي چې دا محمود په یو داسې سکول کې چې دیوالونه نشته، د بجلی انتظام پکې نشته، د اوبو کوهی فعال نه دی، لیټرونه پکې چالو نه دي، او دواړه کوټې 240 کال وړاندې جوړې شوې خو ځای په ځای شلېدلې او یا کرک شوې. دغه سکول د کوزه محمدو په لطیف کورونه کې جوړ دی. یو استاد هم وو چې هغه هم د ماشومانو سره خوا کې د شوي د بوټي د سوري لاندې ناست وو. په ډان اخبار کې د ستمبر په 10مه د پاک الاینس فار میت اینڈ ساینس آن دی آؤٹ آف سکول چلډرن یا د سکولونو نه د بهر ماشومانو د معلوماتو ادارې لخوا د میسنګ ترډ په نوم یو سروي رپورټ جاری شوی. په رپورټ کې راغلی پاکستان کې د 65 تر 1400 کلونو پورې 22% ماشومان داسې دي چې هغوی سکولونو ته نه ځي، چې پکې د مجموعي آبادۍ په نسبت سره د ټولو زیاته شمېره د بلوچستان ده. سروې رپورټ وایي پاکستان کې د 22% ماشومانو شمېره د 2 کروڑ نه زیاته ده. 20% زده کوونکي پبلک معنا د سرکار لخوا جوړ شوي سکولونو ته ځي. 26% زده کوونکي غیر سرکاري سکولونو، مدرسو او یا بیا د هنرونو لپاره جوړو تعلیمي ادارو کې داخل دي. رپورټ کې راغلی داسې هم نه ده چې دغه ماشومان سکول نه دی لیدلی، بلکې داسې ده چې 90% ماشومان تر د پرایمري پورې خو سبق وای بیا یې پرېږدي او دغه وخت دوی عمرونه 11 کاله او یاد دین زیات وي. رپورت کې لیکل شوی د ډیرو ادارو انفراستراکچر ډیر خراب دی، حکومت باید دغه ستونزو اړخ ته پام وکړي. د لطیف کورونو د سکول استاد مازولا خان د ستمبر په 15مه مشاور رډیو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې د چارواکو سره دغه ستونزې شریکې کړې هم دي.
خپل کوشش کوو نو اخوام خیال کوو چیرې وړو تم خیال کوو او دې خوا د پټو تم خیال کوو چیرې صدغه نګه نګهانی صدغه را نشي کنه. تعداد جی د کرونا د چوټیانو په وجم دغه شو لک کم شو، بل لاس کول لک دغه دی پیزیبل نه دی، دغه دی وجم خلک لک دغه کوي کنه.
د دی میسنګ ترډ رپورت معنا هر دریم ماشوم د تعلیم به برخه پاتې کیږي. په نوم رپورت کې راغلی و 40% ماشومان په بلوچستان کې، 40% سن، 20% خیبر پختونخوا، 40% پنجاب او په اسلام آباد کې 10% ماشومان سکولونو ته نه ځي. رپورت کې راغلي په دغه شمېره کې 45% هلکان او 40% جنکۍ شامل دي. د مومندو مشتاق خان مشال رډیو ته وای خپل کرونده کوي، ګټه وټه زیاته نه ده، خو بیا هم خپل بچی په نجی سکول کې داخل کړي. نو دا ولی
یو خو زمونږ دلته دا خطر ده چې دا اوپن ایریا ده، اینی ټایم څوک راتللی شي، خدا نه خواسته هغه او وخت خدای نه راولي، خو دا کلاغ میدان پروت دی، از سپی پکې راتللی شي، ځناور راتللی شي، هر قسم سیز دلته راتللی شي.
رپورت کې دا هم راغلی چې دوی ته د سروې په دوران خلکو دا هم ویلي ګرانی ده او د زده کړو خرڅونه سیوا دي. حکومت ورته یوازې کتابونه او کاپۍ ورکوي، نور خرڅونه دوی په خپل نشي برداشت کولای. نو ځکه هم دغه خلک په خپلو بچو سبق نه وای. د دې وروسته مو د تعلیم محکمې خبر پختونخوا د چارواکو او د قائمه کمیټې د چیرمن خبر پختونخوا سره د رابطې کوشش وکړ خو څه ځواب یې رانه کړ. هغه ماشومان چې سکولونو ته باید راشي. د ستمبر په اولنې نیټه ورته د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا د احساس سکول سټیپند یا خرچه په نوم د یو پروګرام پرانسته هم شوه چې مستحق زده کوونکو ته به هر درې میاشتې پس د 1500 تر 3000 پورې روپۍ د وظیفې په شکل کې هم ورکیږي. او نوموړي د پرانستې په دستور کې ویلي د دې سره به هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي ممکنه ده سکولونو کې داخلي واخلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
پېښور کې یوه نیمه او په کابل کې یوه بجه شوه. فرخنده اسد د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو په یو حمله کې د دوی وو سرتیري وژل شوې دي. پوځي سرچینو ویلي چې دغه پیښه تیر شپه په سپینه مینه سیمه کې شوې ده. تحریک طالبان پاکستان د برید سیمواري منلې. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې. د سپتمبر په 14مه د اسمبلی د غونډې پر مهال د افغانستان په اړه د حکومت او حزب اختلاف غړو بلابل نظرونه شریک کړي. په غونډه کې ویل شول چې د افغانستان معاملات تا وخت ډیر حساس پړاو کې دي، نو په کار د پاکی حکومت له ذمہواری نه کار واخلي. په غونډه کې د پاکستان پر حکومت تور پورې شو چې د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او باید د غنور بند کړي. د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر زیتون بانو وفات شوې ده. نوموړي بیګا په پېښور کې د ناروغۍ له کبله د 83 کالو په عمر کې وفات شوې. زیتون بانو په پښتو شعر، نثر او افسانه کې ډېر کار کړی او د رادیو او ټي وي لپاره هم ډرامې لیکلې دي. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقیاتي کارونو وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې په هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ کیسونه ورو ورو په کمیدو دي. د سپتمبر په 14مه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي هیله وښوده چې په راتلونکو 15 ورځو کې به حالات نور هم ښه شي. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي هیله لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت به بالاخره ټول شمول شي او پر داخلي توګه د منل کېدو سره به واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره دغه په نړیواله کچه د منل کېدو لپاره هم یو مهمه خبره ده.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیز خپرونې مشال راډیوي مجلې په دې ګڼه کې اوري چې په امریکا کې د 2001 زیږدیز کال د سپتمبر د 18 نیټې پیښې پر پښتو ادب څه اغیز کړی دی. په تیرو شلو کلونو کې دلته پښتنو لیکوالانو د ترهګرۍ پر موضوع افسانې یا لنډې کیسې، داستانونه یا ناولونه او نظمونه لیکلي دي. اوس چې نړیوال پوځیان له افغانستانه وتلي دي، تازه تازه پر دې موضوع هم د لیکوالانو آثار مخې ته راغلي دي. نو د مجلې په تازه ګڼه کې په دې موضوع د ډاکټر محب مزیر وزیر مرکه اوري چې پر دې موضوع یو څېړنیز کتاب هم لیکلی دی. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. په دې ګڼه کې له ډاکټر محب وزیر سره پر دې موضوع غږیږو چې د 2001 کال د سپتمبر د 18 نیټې پیښې پر پښتو ادب څه اغیز پرې باسلی دی. محب وزیر پر دې موضوع یو څېړنیز کتاب هم لیکلی دی. نو راسره پاتې شئ او واورئ چې په تیرو شلو کلونو کې کومې کیسې په افغانستان کې دننه او د افغانستان نه بهر په نوره نړۍ کې مخې ته راغلې دي. ډاکټر محب وزیر صاحب، ډیره مننه چې مشال رادیو ته وخت ورکوي. په سر کې به زده تپوس کوم چې تاسو نه چې د 2001 کال د سپتمبر 18 نیټې پیښو زموږ په ادب باندې تاثیر درلود کنه؟
دا څه ده چې زمونږ پښتو ادب چې مونږ ګورو یا سیدو، نو یقینا چې د ډېر وخت راځي زمونږ په سیمه د جنگ او د جدل او د یو د بحراني حالات او یو کیفیت ته یو تیریږي. د هغه نه عام وګړي هم متاثره دي، د هغه نه شاعر ادیب هم متاثره دي. نو دا ټول سیزونه چې کوم دي دا زمونږ د ادب برخه جوړیږي په سناسه شکل کې. کومو ګورې خصوصا د اویایه ملا سیزن پس دا صورتحال ده. نو مونږ یو خدا خبره چې لکه دا کم ادب د 9/11 نه رستو دی او کم ادب د 9/11 نه مخکې دی دا واقعي چې یو ګران سوال ضرور دی ځکه چې دا ټول موضوعات د دور د 13 کالو موضوعات تقریبا یو شان دی نو د دې بیلواله مشکل دی. البته مونږ به دا ګورو چې کم کتابونه د 9/11 نه رستو راغلی دی کم مخکې چاپ شوي دي هغه هم زمونږ دپاره د بیلتون یوه وسیله جوړېدای شي یا مونږ د شاعرانو ادیبانو بنیادي چې کم د دې د شاعرۍ هغه جوبن دور دی یا د ادب د تخلیق کولو هغه ځوانۍ دور مونږ ورته ویلی شو یا د جوبن دور ورته ویلی شو یا د عروج دور مونږ ورته ویلی شو مونږ هغه ګورو چې هغه د 9/11 نه مخکې دی یا هغه د 9/11 نه وروسته دی نو په دا یو تناظر کې هم مونږ د دې بیلتون یا بیلوالې کوو.
ډاکټر صاحب زمونږ په سیمه کې خو جنگ د سپتمبر د 11 د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه مخکې دغه جنگ پل شوی بلکې 40 کاله لا مخکې پی تیر شوی نو زمونږ په ادبي نړۍ کې چې د جنگ په موضوع فنپاری جوړیږي یا څه لیکل کیږي نو لیکوال شاعر یا خبریال خبره له کومې نیټې نه شروع کوي؟
زمونږ ډېری شاعران داسې دي لکه مثلا رحمت شاه سایل به مونږ واخلو چې هغه د 9/11 نه وروسته هم هغه شاعري کړې ده بلکې کوي لګیا دی خو د رحمت شاه سایل د عروج دور چې کوم مونږ د 9/11 نه مخکې وینو نو هغه حوالې سره مونږ د رحمت شاه سایل هغه د فکری چې کوم مقام دی چې کوم عروج دی چې کوم جوړښت دی چې کوم تشکیل دی هغه مونږ داسې یو مخې د 9/11 سره نه تړو. البته دا دي چې داسې واقعې که هغه په شعر کې ذکر کړي وي که هغه په افسانه کې ذکر کړي وي که هغه په بل څه لیک کې ذکر کړي وي چې هغه واقعې د 9/11 نه وروسته مخې ته راغلي دي نو ظاهره خبره ده بیا خو هغه د 9/11 په دغه کې مونږ تړو. باقي د 9/11 اثرات خو یقینا چې زمونږ په شاعرۍ باندې زمونږ په افسانه باندې زمونږ په ناول باندې ایون چې زمونږ په تنقید باندې زمونږ په تحقیق باندې موجود دي شته دي. په افسانه یې ډېر زیات اثرات دي او ښکارا دي چې په هغې کې مرحوم طاهر افریدي افسانې دي پاره کې د نورالامین یوسفزی افسانې دي پاره کې د فاروق سرور افسانې دي پاره کې د زرین انزور افسانې دي پاره کې د زمونږ نور چکم افسانګار دي پروین ملال افسانې دي نو دا ټول او داسې نور کسان دي چې هغه نمونه اوس فهرست نه جوړوم نو هغه موجود دي. دارنګه په ناولونو کې لکه زه ناولنا زه بار بار ما په سو انټرویوګانو کې دا ذکر کړی دی چې وږمه سبا چې کوم ناولنا دی یا د طاهر افریدی تربوزک دی یا مثلا د فاروق سرور ساګوان دی یا دا د سعد الدین شپون د رشتي ناولنا چې کوم دی یو دوه دا ناولنا دی داسې نور ظلمو ناولنګارانو کې خو یو شمېر ناولنګاران داسې راځي چې هغه دا دغه کړی دي ناولنا په دې پیښه باندې لیکلی دي.
وایي زمکه هغه سوځي چې اور پې بلوي نو د تیرو 16 جنګونو پښتانه او افغانان تر هر چا زیات ځپل. آیا که جنګونو موږ بې کوره بې اوره او بې شتمنۍ وکړو خو ادب راته غني کو کنه؟
زه داسې ګڼم چې تاسو چې کومه خبره کوئ چې لکه زمونږ ادب یا غنی کو یا ادب یا شتمن کو لکه اوس ادب یو داسې سیز دی چې هغه چاله ډوډۍ خو نشي ورکولی هغه د چا د ژوند د اسانه کولو هغه چې کومې لکه فوري یا سملاسي چې کوم سبب نشي جوړېدلای. نو ادب خو غني کو او خود چکم ددی په بدل کې کم افغان پختون افغان تک مې دردناک صورتحال سره مخ شو، کم تکلیفونو سره مخ شو، کم غمیز سره مخ شو، کم زور دل کم وزور دو کم دس ستونز پاتې نشو چې پختون افغان هغه سره مخ نشو. نو ما په خیال دا د هغې په بدل کې ډېر لویه نقصان دی چې ګنی زمونږ ادب ورسره غنی شو. او ظاهره خبره ده دا خو صرف زمونږ ادب نه شو غنی، بلکې زمین چې زمونږ ادب دومره غنی شوی هم نه دی. دا که په یو بل کام داسې کړمې، داسې ستونزې، داسې تکلیفونه، داسې یو لویه غمیزه تېره شوې وي، د هغې ادب به پته نه شته چې کوم ځای ته رسېدلی و. بالکل یو نړیوال ڈومیننٹ یو حیثیت بھی حاصل کرے ہو. خو پختو ما مخ کے ذکر ہو کچھ جی پختو دیبان و شاعران و چکم استون جی دی شاید اگا وجہ بھی چی منگ اگا رنگ وہ نکڑے شو. خو بہر حال ادب بھی غنی خوکم خو دیر پڑیر لوی قیمت اگا قیمت ما پر خیال دیر لوی ہو. او ز لکد دشتمنی کے دلو دے ادب دشتمنی تھا دے ادب دے غنی کے دلو تھا لکدمر خوشحال نیم سمر خفغان چیز دے پختو پختون افغان وطن پدے غمی زبان دے.
افغانستان و پاکستان کی کوم پښتانه یا د نورو ژبو لیکوالان یا شاعران دي چې په ځانګړي ډول د 2001 کال پیښو نه پس مخې ته راغلي حالات په خپلو ناولونو، لنډو کیسو یا نظمونو کې انځور کړی دي؟
د 2001 نه پس ته د دې پیښې نه پس ته وکی چې ډېر شاعران ادیبان په افغانستان او پاکستان کې داسې شته چې هغه مخې ته راغلي دي، هغه دا کار کړی دی. خو هغه پر دمر لوی داغ سره دی په لوی شمیر دی چې زه به داغه فرست اوس دلته تاسو مرتب نه کړی شم. خو ما په خیال دا سه د بغیر د شکو د شو بینه دا خبره سره کولای شي چې ډیری شاعران مختلف ده چې دا اوس کته سګوري کنه د 9/11 تقریبا شل کالا پوره کیږي. په شل کالا کې یو ځوان چې کوم دی هغه یو ماشوم چې کوم دی هغه زلمیتوب ته رسي. نو ظاهره خبره ده هغه چې زلمیتوب ته رسي نو د هغه تخلیقي عمر هم دغه شل کال نه اتلس کال نه پس ته تخلیقي عمر شروع کیږي. نو هغه به مخکې ته راغلی وي. بل دا دی چې د 9/11 وروسته مخکې که څه داسې شاعران وو زمونږ سره، داسې ادیبان وو چې هغې شاعري خو کوله. خو ما چې مخکې کوم ذکر وکړ چې هغه د جوبن دور دی هغوی نه وو، د هغه د عروج دور دی هغوی نه وو. نو هغه سیز چې کوم دی دا د 9/11 نه پس راغلی. لکه زه به د کوزه پښتونخوا کې تاسو ته ذکر وکړم چې ممتاز ابرکزی دې نه مخکې هم شاعري کوله، خو د 9/11 نه پس دی هغه د چې کوم د شاعرۍ زور وو هغه مخې ته راغلی. داسې کیسره پرېږدې به زه تاسو ته وښیم، او داسې ریاستنی به یوم چې زه تاسو ته وښیم. داسې زمونږ نور یو شمېر کسان چې کوم دي، دا تاسو په خپله چې کوم شاعري کوئ، یا مثلا افغانستان نور ډېر زلمی شاعران داسې شته چې هغې مونږ په دغه دور کې چې د 9/11 نه پس ته دی هغوی د شاعرۍ زور مخې ته راغې. نو دا ډېری شاعریانې مخې ته پیدا کړي دي، راوستې دي د حالاتو چې دغه غمیزه یې په ادب کې هم، په شعر کې هم، په فکشن کې هم ځای کړی.
ډاکټر محبوب وزیر صاحب، زمونږ لخوا د 2001 کال لپی خورس ته مخې ته راغلي ادبیات په نړیوالو ساسو په خیال خرڅېدای شي، زما مطلب د کوش باړل شي؟
سو پر یولسم ستمبر د پیښې نه وروسته چې کوم ادب تخلیق شوی دی، د هغې د ترجمې یا د ژباړو خبره ده. نو یقینا چې داسې شته، لکه زه به دا واخلم چې نصیر احمدی ناولونه چې کوم دي په هغې کې یو دوه ناولونه لکه داسې دي چې که ترجمه وژباړل شي نو عالمی مارکیټ لرلی شي او خلک به یې خوښ کړي. دارنګ دې پختو افسانه کې هم زدا غنم شکه دې پورا په پورا افسانیاوی ټولګه نه وی خو دې مختلف دې بلابل افسانه لیکونکو منتخب افسانه کا چاپ شي وش بدل شي نو هم نړیوال مارکیټ کې ځای موندې شي زدا څنګه غنم چې دې د د د د ساغوان ناول هم یو بهترین عالمی مارکیټ پیدا کولای شي ځانتا او مارکیټ نه علاوه مارکیټ هم ډېر ضروري دی د ګټې د خبره مونږ نه کوو چې مارکیټ خبره مونږ کوو مونږ د ګټې خبره نه کوو بلکې مونږ دا خبره کوو چې نړیوال هغه تصویرونه هغه فکشن هغه ادب چې کوم د افغانانو پښتنو په دې ژوند باندې لیکل شوی دی هغه دی پیک کولای شي کنه شي پیک کولای زمونږ د مارکیټ نه مقصد دا دی چې هغه دی اخذ کولای شي کنه شي اخذ کولای نو هغه پسنه سره شکل کې د ژباړو د عمل چې هر څومره دی مونږ دا نشو ویلی چې د فلانی دا سو مثالونه مې درکړل د دې نه علاوه هم که نور داسې ادب وي نو ژباړې خو ډېر ضروري دي پسنه سره شکل کې د هغې نه خلک اخذ کولای شي او هغه یو نړیوال تاثر جوړولای شي نو استاد زمونږ سره په فکشن کې داسې فن پاره په شاعرۍ کې هم سره سره چې هغه مونږ د نړیوالو په مخ کې ښودلای شو
ډاکټر صاحب مونږ خوښ باړون کې لرو چې پښتو آثار نورو ژبو ته واړوي
مسله بدقسمتي دا ده چې زمونږ د دژباړو دا عمل چې کوم دی دا ډېر قوي نه دی بلکې دنش برابر دی خصوصا بیا زمونږ د پښتو نه نورو ژبو ته ژباړې دا عمل دنش برابر دی پښتو ته د نورو ژبو نه ژباړې خو بیا هم څه لږې ډېرې کېږي وخت په خو د پښتو ادبیات نورو ژبو ته اړول دا عمل بیخي ولاړ دی نو دا ډېر ضروري دی چې وشي نړیوالو ته ورسیږي زمونږ د شاعرانو زمونږ د ادیبانو دا خیالات
ډاکټر صاحب اوس چې د 2001 کال په پیښو 40 کاله واوړېدل امریکایان بیرته لاړل آیا د 2021 کال به هم د ادبي فنپارو د تخلیق لپلوه یو غنی کال وي آیا ډېرې کیسې ناولونه او کتابونه به د دغه کال پیښو ته په کتو هم ولیکل شي کنه
اوس چې تاسو کومه خبره کوئ چې ګنې بیرته امریکایان لاړل او دا به د پښتو ادب باندې ساسرات وغورځوي یا دا به دا کال به د وقی د ادب دپاره یو ښه کال ثابت شي نو ظاهره خبره ده ما اوس دوه افسانې لوستې دي په دې حوالې سره یو د ډاکټر همدرد یوسفزي افسانه او یو د لال بادشاه ازمون افسانه نو دا ډېرې جاندارې افسانې وې دواړه او بالکل په دغه تناظر کې لیکلې شوې وې لال بادشاہ ازبون افسانہ سے کما ہوا ارے نم خود مچان و غبل پنم ہوا اور ارے باقاعدہ کتاب ذکر کرے کم شیخ ویل کے دل سے دغنا پاتے شو نو دا دارنگ دے ڈاکٹر سے ہمدرد سے کما افسانہ ہوا نما بخیل په دې باندې به هم ادب خو داسې یو شی دی تاسو ته ډېره ښه پته ده چې ادب خو د هر هېڅ قسمه ایونټ نه هېڅ قسمه واقع نه پیښې نه سرغړونه کولی نه شي هغه خو به خامخا په څه نه څه شکل کې ځان ظاهروي خو زه لکه حیران یم چې په دې فوري رد عمل پترس کې لکه 15 ورځې د دې نه کېدلې 10 ورځې نه کېدلې بلکې زه چې 15 ورځې پس دا دوه افسانې مالوستې دي او دومره فوري رد عمل کې افسانه لیکل تخلیق لکه فوري حواله سره غوا تاسو تا په معنی ډېره ښه پته ده چې جرنالستان یو فوري تاثر ورکولی شي واقعیا رپورټ کولی شي یو شاعر ادیب دومره فوری ریسپانس نشي ورکولای دومره سملسی سیز هغه نشي انزور کولای خو دې دوړو افسان نگارو چې په کم بهترین فنی تخلیقی انداز کې دغه واقعي یا دا کیسه انزور کړي او یو اڑخ راغسته او همدل پخپل اڑخ کتل او هغه ما په خیال د هوایی ډګر چې دا کمې پیخي وي او دا کمې منډه ترړې وي پاره باندې لیکلې و او آزمون صرف چکم دے آزمون صرف خاصور دے بیرغ مسئلہ باندھے زیادہ زور اور کرو ندا دوڑ اڑکنا چاہوئی کم فنی او تخلیقی انداز کی پیش کری ہو نوزے حیران کرم چی دمرا سملا سی ادب انزو کے یو پیخ انزور اول دا واقعی یو ستر تخلیقی او فنی صلاحیت غاڑی او شتا دے پا ملگرو کے زمان پا شاعرانو ادیبانو کے دا صلاحیتو نشتا چی دا سیز با دے انزوروی خو زائر خبر دا رو رو بے دغی کوی یا خو دیر خلق دا سی دی چی دے آغا دے سکوت تے اثر نا ندی راو دی کنا نو سکوت تے دا دے حیرانی دا دا سی دے چا خیال نو چی دا سی بکی گی دوم را زر ارسا سیزو نا وشول نو دا دومره زرزر سیزونه چې کوم دی دا لکه خلق دی هغه دغه نه دی راوتی یا نو دا برسته بیا کیږي د دې به ښه اړخونه هم راخلي د دې به بد اړخونه هم راخلي د په پښتنو د دې ساسراتی په افغانستان ساسراتی ښه اړخ ښه اثراتی یا بد اثراتی دا ټول سیزونه به دوی راخلي او ادب خو خامخا ادب کار هم دغه دی خاورے دے جغرافیے دے حالات و دے واقعات و دے پیخ و پتاثر کے دے دے شاعر ادیب دے جانگڑی تخیل پر بنیاد دے آگے پا احساس بیو نوے تمثیل یا تمثال مخی تراوڑی او هغه باندې دروي.
ډاکټر محب وزیر سے فکر کوي افغانستان ته راغلو نړیوالو ځواکونو منځ کې به داسې کسان هم ول چې ځان سره به زمون کې سي وړي وي او کتابونه به پر ولیکي.
دا ظاهر خبره ده ګوره دلته چې بریټش راغلی وو دلته حکومت کړو نو دی باقاعدہ زمونگ دے پختو ادب تاریخ دے معلوم دا پارا دوی تحقیقات کری ہو دوی دے خوشحال خان خٹک شیرون نے ترجمہ کری ہو دوی اولسی ادب پچار بے تو باندھے کار کرے ہو لکمنگ دے مستشرقین دا کردار چکم دے دے پختو ادب پت ودا کے پ ترویج کے لک دیاغوی کردار تمنگ دغ خنشو نہ انکار خنشو قوال ہے دارنگ سل کالا امریکہ کے سل کالا امریکی یا یورپی ٹولن یونین چکم دی اگے دلتا زواکون راغلی او دلتا اشتون لرلو دلتا پاتے کے دل نو یقیناً پدی کے وڈیر خل کسان اداس می چی پختو بز دکڑی ہوں می پختو وستل بیومز دکڑی وی ویل ہوں داسې به هم وي چې ډېرو کسانو به په دې ځواکونو کې به ډېر داسې کسان هم وي چې هغې به د ادب سره هغې که د انګریزي ادب وي که د فرانسیسي ادب وي که د بل ادب وي هغې سره به هم وستوي هغې بس هم غوښتل چې یار زه په خپله د خپلې ژبې ادب لولم آیا ته د افغانستان د ادب په حوالې سره ته ځان معلومات وکړه چې دا څنګه دي نو دوی به خپلو مترجمینو ته خپلو ملګرو ته افغانیانو ملګرو ته دا ویلي وي باقاعده چې مونږ ته داسې ادب را پیدا کړئ مونږ ته داسې هغه مونږ ته وژباړئ مونږ پرې پوه کړئ یا بیا هغه سیزونه کتابونه دوی چې کوم وي بې ځان سره وړي خامخاوي لکه څنګه چې تیر ذکر ما وکړو ما لکه د پیر روشان د بایزید انصاری ده خیر البیان چې کوم وه مونږ په جرمنی کې را پیدا کړم داسې نور زموږ ډېر مواد چې کوم دي هغه اوس هم زموږ د برټش لایبرریانو کې پراته دي نو دا امکان شته چې دوی به داسې ځونه ځان سره وړي وي او وخت په وخت شاید چې مخې ته هم راوړي د ژباړو په شکل کې هم راوړي مخې ته مونږ ته پته ولګي د هغې په تاثر کې د لیکونو حوالې سره په اخبارونو کې یا که نه وي خو چېرته په لایبرریو کې خو بې خامخا خوندي کوي دا 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 ورنو چې دا کم کار دی دا زما داسې خیالوم نشي صرف چې غنی د اوسنو دور شاعرانو ادیبانو آثار به وړي وي دا هم امکان لري چې ډېر زاړه او نایاب سیزونه هم وړي وي ځان سره او ځکه چې هغې خو په دې ارزښت او په اهمیت خو پوهېږي دا خلک نو کېدی شي زمونږ ډېر زاړه نایاب ادبی آثار یې هم ځان سره وړي وي او په خپلې لایبرري ته ډکې کړي وي نه نو دا هم کېدی شي بہر حال دا چکم تاسو دا موجود دا 9/11 په پختو ادب باندې اثرات یا د هغه پس منظر یا راتلون کې دا غواړي سیړنه ډیره اوږده سیړنه غواړي چې باید په دې باندې ډیر خبرې وشي او ډیر کتابونه پرې ولیکل شي دا ډیره ستره غمیزه وه
دا لیکوال شاعر او سیډونکې ډاکټر محب وزیر چې پر پښتو ادبیاتو د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټه د پیښې د غیس پاړې له مشال لډیو سره خبرې کولې بل او نه بعد د نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم تر غیز نجیب امیر در سره مخه کوم خا د او باد وسه
دل تل کانو تاو شیرو دونا وچو دختو وړول دي موجون مدغره پچړو نڅول نختارون مکو وچو دختو وړول دي موجون مدغره پچړو نڅول نختارون کول زخم لپو کې وب راوړو لغرا لالونا مکرلی په عشق لا سونا جوړو دختو